د امریکا غږ دی وی نننی خبری خپرونې مهم سرټکی. د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ویلي پاکستان سره دی د هغه 130 میلیون ډالر مالی مرسته کې پانګونه وکړي چې هیواد یې د سیلاب ځپلو خلکو د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه غوښتلی دی. پاکستان کې سخت کال د پشکالي بارانونو سره راغلي سیلابونه لا هم روان دي. په هیواد کې په تازه پیښو کې نور 18 مړه شوي دي او په هیواد کې د مړو ټوله شمېره 1012 ته رسیدلې ده. د سوات په یوه کلي کې 14 کورونه چې د یوې کورنۍ پورې اړه لري د سیلاب اوبو په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. د کلي ځمکې له تیږو هم ډکې شوي دي. افغانستان کې طالبانو راتګ سره سم په زرګونو افغانان متحده عربو اماراتو ته راوستل شوي او د یو مهاجر کیمپ کې دیره کړی شوي دي. دغه افغانانو په تیرو 11 میاشتو کې کومې ستونزې لیدلې دي؟ د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2022 د اگست میاشتې 10 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 11، په افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. په خبرونه کې تاسو سره کې واوریدل ګڼ شمېر راپورونه او موضوعات لرو چې د سیمې سره تړاو لري، چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړی موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو په سټو کې هم واوریدل، پاکستان کې سخت کال د پشکالي بارانونو سره راغلي سیلابونه لا هم دوام لري او ګڼ شمېر تاوانونه خلکو ته اړولې دي. په هیواد کې په تازه پیښو کې نور 18 کسان مړه شوي دي چې په هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له کبله په بیلابیلو پیښو کې او سیمو کې د مړو شمېر 1012 تنو ته رسیدلی دی. په ګڼ شمېر سیمو کې بیړنۍ مرستې هم په رسیدو دي، خو بیا هم سیلاب ځپلي خلک ډېری شکایتونه لري او ډېری وایي چې دوی ته مرستې هم نه دي رسیدلې او دوی د ستونزو سره مخ دي. په دې کې هغه میرمنې هم شامل دي چې هغوی حمل لري او د دې تر څنګ زیاتره ته خوراکي توکي هم نه دي رسیدلي. دغه ټول تفصیل په تیرې خبرونه کې په لوی خیبر پښتونخوا کې کوربه نصرالله خان زموږ د همکار او د ډیوی خبریال پیر ولا شاه څخه اخیستی دی. تازه حال یې تاسو ته وړاندې کوو.
د دې خوشحال نشته چې نړیواله ورولۍ کله داسې چې 13 ورځ ملګرو ملتونو او پاکستان په ګډه باندې اپیل کړې دی د 130 میلیونه ډالرو د بیړنۍ امدادو لاغې نړوان دی پاملرنه کوي. پاکستان کې چې دا کم سیلاب راغلی دی او امدادونه هم شروع دي د مختلفو د بیلابیلو هیوادونو نه راتلل شروع دي، د ترکیې نه، د چین نه، د امریکا، د آسټرالیا، د کینیډا نه جازونو راتک شروع دی. امریکا چې دا نو پرون د امریکا امبیسی بیان جاری کړو 3 کروڑ ډالر امداد نوره منظوري ورکړې ده او دغه شانتي د ملګرو ملتونو چې کوم ادارې دي هغې چې دی نو نور چې کوم بهر ملکي ادارې دي هغې اعلانونه کړي دي د پیسو او نور امداد هم را روان دی. د نقصاناتو والی سره خو نصرالله صاحب روزانه حکومتي وزیران پریس کانفرنس کوي. نن هم پریس کانفرنس کړی دی حکومتي وزیرانو. لا هغه و چې اسسمنت یا جاج اخیستل کیږي چې څومره خلک متاثره دي، نقصان څومره دی. نن هم د ماحولیاتو مرکزي وزیر ویلي دي شهید رحمان چې موږ یادو خو 3 کروڑ او 1.5 لک خلک چې اغیزمن شوي دي، خو هغه وایي چې دا د دین ډیر زیات دی او هغه وایي چې هغه نن دا مو چې دا په شکالي بارانونو نقصان دي دني شي ویلي کېږي دا پاکستان چواله دي بدو چپو والي دي یا اغیزمن شوي دي. دا د چمپلچل کې چې کوم بدلون راغلی دی کلایمټ چینج ورته ویلي کېږي دا د هغه اثرات او د هغه نتیجه دي. تیر ورځ د پرمختیا مرکزي وزیر چې دی احسان اقبال هغه دا ویلو چې دا چې کوم ابتدایي هغه چې د حکومت ته اندازه دا ده چې د ودانې کوم کارونه دي د بیا ودانې وروسته اوس د ریلیف یا د امدادي کارونه چې کوم دي لس ارب ډالر خو هغه وي چې کم از کم پاکستان ته به پکار وي خو چې کوم مکمل نقصانات دي د هغې تفصیل به بیا حکومت په تفصیل کې وړاندې کوي او هغې باندې کار روان دی. او نن مرکزي وزیر خواجه صدررفیق ویلي دي چې کوم پلان یا منصوبه به جوړېږي هغه به قوم ته وړاندې کولی شي، خو دا وخت دی چې کوم صورتحال دی او دغه صورتحال په سر باندې کومې اندېښنې لرلی شي هغه دا چې کوم خلک بې کوره شوي دي او دوی ته چې کوم مشکلات دي په هغې کې د ټولو نه غټ مشکل چې نن هم د ملګرو ملتونو یونایټډ نیشن چې کوم یو این ایف پی د لاغي او اداره ده د صحت حوالې سره هغې دې طرف ته پام راګرځولې دی، د پاکستان د حکومت هم او د نړۍ هم چې بې کوره شوي خلکو کې شپږ نیم لکه زنانه امیدواران دي چې په دې کې شامل دي، په دې شپږ نیم لکه د هغې شمېره ده. او بیا پکې د ادارې دا ویلي دي چې دغه زنانو ته د دوایانو او د ذهني سکون د دوایانو نورو دوایانو ضرورت دی. او بله دا چې په دې کې 2000 زنانه بیا داسې دي 2000 چې راتلونکې میاشت کې به د هغې مطلب ماشوم کېدو والا دي، هغه عمل به سرته رسي. او بله خبره چې کوم طبي ماهرینو خبرداری ورکړې دی هغه دا دی چې د ماشو د وجې او د اوبو چې کوم صفا اوبه نشته، د نشتوالي د وجې اوبه نشته ډېرو خلکو سره، نو د هغې د وجې د بیمارو د خورېدو یره ده. او نن کمر زمان کایره چې دی د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار دی هغه دا پخلی کړی دی چې په لکونو خلک داسې دی چې هغه ویلي چې لا اوسه پورې هغې د خیمو نه محرومه دي، ټینټونه هغې ته نه دي رسېدلې، هغې د اسمان لاندې بس په ځمکه پراته دي او ځمکه مو چې نه ده ټوله ځمکه چې کوم ده نو هغه یا لنده ده یا د هغه د هغې د پاسه اوبه دي، نو نه ورته لاندې ځمکه وچه ده نه ډبره نه هغې باندې څه چچ دي. او هغه دا ویلي چې باوجود د دې چې د بهر نه کوم خیمې راغلې وي د پاکستان د حکومت سره چې کوم وي د دې هر څه باوجود چې پاکستان کې څومره د خیمو کاروبار کوونکي دي هغې باندې حکومت هر څه بند کړي دي، تاسو به صرف د سیلاب ځپلي خلکو لپاره خیمې جوړوئ خو هغه وایي چې بیا هم دا ده سر ته نه رسي او دا به لږ وخت اخلي چې دوی ته خیمې رسي. که موږ وګورو حکومتي وزیرانو دا پخلی کوي چې دا مشکلات هم شته خو چې کوم بهر ملکي امداد دی نو په هغې باندې هغې لږ اطمینان هم څرګندوي. او نن وزیر اعظم شهباز شریف و د امریکې مننه هم کړې ده چې امریکا کوم د پاکستان لپاره د امداد اعلان کړی دی. جی
صحیح، ډیره زیاته مننه کوو پیرولای چا صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو او جهان مننه.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، د ملتیا څخه مننه کوو چې را سره په پروګرام کې مالیا ساو. بیا هم غواړو د سیمې په تړاو نور تازه حال سره شریکو. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله په زورګونو کورونه وران شوي دي او دغه خلکو کې زیاتره خلک په کیمپونو کې د مهالوسیږي چې د دې خلکو نه یوازې مالی تاوان شوی دی بلکې په کیمپونو کې هم د مهال ژوند سختو ننګونو سره مخ دی او د ډیر ستونزو سره مخ دی. دغه سی او کیمپ ته د ډیوې خبریال ارشاد مومند ورغلی دی او ستاسو لپاره حال راغونډ کړی. راځي چې په ګډه سره دغه ریپورت وګورو.
په خیبر پښتونخوا کې د جون د 14 منټې نه را په دې خوا په بارانونو او سیلابونو کې نږدې 6000 کورونه وران شوي دي. په دې کې خوشا نیم په جزوي او نیم په مکمله توګه اړنګ شوي دي. د چارسده د سواد د سید نغاری اوسیدونکو خالد حمید دیوته ویل د سیلاب اوبه کلی ته راختلې وي، د کور ځینې سامانونه وړي او سوس د استعمال جوګه نه دی پاتې. د دوی د کلی ډېر خلک زمیدار دي او سیلاب یې ولر پښلونه خراب کړي دي.
ټول خلک زمیدار دي کلی هغه چې کم دي سونه پښلونه دي په پښلونه کې زیات تر دې ته غني کوي غنی هوجی مکمل تو غوانه تا باندې ځکه چې پای کې دا الله حفظتی مخامخ پتا سولې دیم شه دا جی اوس د استعمال نه بهر شو نه دا سرو د استعمال دی اونې چې کندی جی دا ګوره استعمال شو مکمل جی په غر ته باندې پټوله تو غوانه جی
ګنش میر سیل لفظ پلی خپل خپلوانو کروسیږي زینې د موټر وې په لوی لار ناشتي او زینې د حکومت لخوا جوړ ارزی کیمپونو تراغلی دی دا خلک وای د سیلاب نه خپل ځان او د کور غړي بچکړي دي خو د کور د استعمال سیزونه او ډیر سرویتی اوبو وړي دي دوی وای په کیمپونو کې ژوند د کړهونو سره مخ ته په خیمه کې موجود مریم بیبی دی وته ویل هر څه اوبو لا وکړي د ماشومانو د لمبولو د پاره صابون هم لري او په ګرمو اوبو څخلو باندې مجبور دي
ټول شپه نه سی په بوزي ورته وخو خپل مرام نشته خو به نشته ادا که شان خپل بچو ته ناس یو هر سړی د خپل زړه ګوت کیږي چې خپل اولاد سونه خپکیږي دا که سیمنګ هم خپل بچو خپکیږي خپل بچو ته جګور نن نیم نه پاتې کیږي خصوصو د مجبورې نه ناس یو
د چرسدی په دې کېم کې موجود مرستيال کمشنر کې پایت الله خان دی وته ویل دوی په کېم کې د هر قسمه اسانتیا ورکولو پوره هڅه کوي وای د خیمو په ځای کې د بجلی تارونو پزمکه د خوریدو د وجه دغه تنظیم نشي کولای او په دې خیمو کې اوسیدونکو خلکو ته بیا بیا ویلي چې هم په کېم کې نږدې جوړې پخې ودانې ته د منتقل شي چرته چټولي اسانتیاوي ورکول کیږي
موږ د ټول 120 کنټینري او په دې 120 په کې موږ د دې لپاره ارنج کړو په هغه تارونو داسې یو جال په کې بچاوي دوه چې هغه د ماشومان ګرځي او هغه منډه ترلې وي دغه کوي موږ نه به داوم داسې په تارونو کې چې سبل مسهب ونه شي وداونه شي د دې وجه نه موږ دغه په دغه باوجود هم دې ته موږ بیا په خپل غاړه خلاصې کړ چې دا تاسو ته موږ ولته په حال کې دا ارنج کوو په دې تل کې پاسبل داسې نه و چې لکه اکسپوز تارونو مو داله خطر جوړې دي شو
انتظامی چارواکی وای د ضلع هغه کلی چې د سواد سین په غاړه او د اوبو لاندې راغلی اوس د زیاتره کلو نه اوبه کوزی شوی دی د هغه کلو د لارو سپی روانه ده او زر ده چې خلک د دې کیمپونو نه خپل کورونو ته واپس شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا چرسدا
تاسو د 400 د یو کیمپ حال واوریدلو چې ارشد مومن تاسو سره په دغه راپور کې شریک هم دا حال غواړو چې تاسو ته یو بل ریپورت چې د سیمې په تړاو دی هغه هم وړاندې کو سیلابونو او بارانونو خیبر پختونخوا صوبا هم ځپلې ده بلوچستان صوبا یې هم ځپلې ده په هیواد کې ګڼ شمیر سیمې په تیر بیا پختون میشتې سیمې سخت ځپل شوې دي ځانیو مانلی تاوانونه هم اوریدلې دي او په عین حال کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت او په مرکز کې ائتلافي حکومت په یو مخ ندی خپل سیاسي مشران او څیرونکو وایي چې صوبا په یوازي سر د سیلاب ځپلو بحالي نشي کولای او مرکز او صوبا کې یو نشي نو سیلاب ځپلي خلکو ستونزې بلانو زیاتې شو دوی ته بمراستي هم ونرسي نور حال تاسو لپاره په دغه ریپورت کې لري د دیوی خبريال عثمان خان
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونه وایي صوبه کې سیلاب د اندازې نه سیوا تباهي کړي صوبایي حکومت یوازې نشي پوره کولی
چې دا ریهابلیټیشن پروسس دی دا خلکو ته به کورونا ټیکي خلک به واپس ریهابلیټیټ کوي دا مال مویشي چې کوم مړ شوی دی چې ټول زمونږ کراپس فصلونه ضایع شوی دي صوبایي حکومت بس څه کوي نو مطلب فیډرل بجټ او فیډرل ګورنمنت انټروینشن بغیر دا پاسبل نه دی
د خیبر پختونخوا د افاتونو په وخت د ژغورنې اداره پی ډی ایم ای وای په صوبه کې د سیلابونو لوجې د مړشو شمیره 255 تر رسیدلې او د سیلاب ځپلو لپاره یو شمیر کیمپونه جوړ کړی شوی خو متاثر خلک وای وس هم د بنیادی ضرورتونو نه محروم دي وزیر اعظم شهباز شریف نن د سواد سفر کوي دوه ورځې وړاندې د 400 او نوخار سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلې خونه د صوبی وزیر اعلی او نکم بل وزیر د وزیر اعظم سره موجودو خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت وای زمونږ پارټۍ په 2-3 غنټو کې د 15 ارب روپو چاند راټول کړه کا مرکزی حکومت ممرستانه کوي خپل صلاحیتونه په کار راوړو او د وفاق نه په زور خپل حق اخلو
ایک رات میں ایک ڈھائی گھنٹوں میں اگر
منگ پہ یوش پہ کی دونی مو گھنٹوں کی پینزہ ارب روپے جمع کولے شو کچرتا وی پارٹی حکومت زمنگ مرستہ و نکڑا نو انشاءاللہ تعالی منگ بخپل طاقت پہ کار را ولو او چی سمر کولے شو کو بے خوب پارٹی حکومت بہ ول مرستہ نہ کی دا صوبہ در ریاست یو قاعدہ کم چی زمنگ حق جوڑی گی ہگا گوئی تا پہ کار دا چرائی کی او کنے را کی منگ دخپل لس حق پہ زور اخلو
خیبر پختونخوا کې سیلابونو په زرګونو کورونو نه علاوه سکولونه سړکونه او فصلونو ته تاوان اړولې سواد ډیر اسماعیل خان ډیر چار صدا او نوخاري ډیر ځپلې دي سیړونکو نظر لري صوبایي حکومت چې د نقصان خپلې کومې اندازې لګولې دي ځمکني حالات لدینه ډیر بدل دي د مرکز نه بغیر به د صوبې د پاره ټوله بحالي ګرانوي
حکومتونه یا ریاستونه چې دي نو دا په ذات پختو باندې نه چلیږي دے دا پارا دیلا دا ہوش نکار اغسطل پکار دی دا اسرے نکار اغسطل پکار دی اور پدا سے شکل کے چدی دا لکا پرون چی پرائم منسٹر راغ دل تک دورے کولا صوبائی حکومت نہ وزیر اعلیٰ نہ وزیر نہ بل سوک نہ بل سوک داغی مطلب چپ طرف پانے ورنہ راغ دا دے بڑے مطلب منفی اثرات تھی
سیڑون کی وائی کا صوبائی او مرکزی حکومت پا گڑا دا سیلاب زپل مرستی او بحالی کارو نکلو نو بد اغیزی بای پا سیلاب زپلو پریوزی عثمان خان وائس اپ امریکا ڈیوا پیخبر
یا هم خبرونه دوام لري او د ملکیت څخه مننه چې را سره مالیا تاسو د سیمې حال او خبرونه تاسو ته وړاندې کوو کولی شي چې تاسو د فیسبوک په پاڼه هم زموږ سره مل شي او د سیمې څخه تازه حال راغلي ریپورتونه د غټول کولی شي د ډی وی په فیسبوک پاڼه باندې په ویب پاڼه باندې او په یوټیوب چینل باندې هم وګورئ او ووینئ زو د محل د سوات ولوري ته چیري چې په یو کلی کې څوارلس کورونه چې د یوې کورنۍ پر یاړه لري د سیلاب وبو په بشپړه توګه ویجاړ کړی او هغه سیمه یا هغه کلی چې په خوا کلی وو د هغې ځمکه اوس د یو خوړ په توګه معلومیږي او ټولو تیږو نیولې ده راځئ چې دغه ویډیو په ګډه سره وګورو چې فیاض ظفر ستاسو لپاره د سوات څخه تیاره کړې ده
دا کوم ځای چې د سیند یا خوړ په شکل ښکاري دلته سورج مخکې د سورلس کورونو یو وړوکی کلی وو چې نوم یې چیل ڈیپو دا د مدین خواتا سیما دا اور سرا دا کر کروندی پٹیو خدا ٹھول کلے او پٹی سیلاب زن سرا لہو کڑی دی دیکھلی کی دا یو خاندان خلق اسے دل او دا دے خاندان مشر پا کراچی کے روزگار کوڑو او حاغ چے کرا خبر شو چی دا غوی ٹھول کورنوی وڑی دی نو آغا دیر خبگان نا دا زڑا پر رنس مڑک شو دیکلی سیلاب زپلے حضرت فقیر دیو توائی
تیرہ چودہ کورونا تم گوڑ دی آئی تو مخامخ تھی پتہ کا مخامخ زینے دی او نسخان خوش دا کروڑوں نسخان چولے اس مکہ میں بیوڑے کورونا ہم بیوڑا او پکی سامانوں نے دام لاڑا ساوری دام لاڑا خو بس انسانا نہ تو خدا پاک خیر کر دے از مکہ خوش بس مکمل خراب شوی دا بیا نن پرون زمون یو رور پکرا چی کیو آغاز دے کورونا نہ ددیو نہ خبر شو نو اول خو ډیر خوشاله شو چې زما معشومان بچی رونه دا بچو ونه بیا هم هغه په لار باندې روانو هټ هټک شوی دی
دوی وای چې کله سیلاب راغی نو دوی ټول تنان په منډه د کلي نه ووتو د کلي زنانا او واړه په ګاونډي کلي کې په پردو کورنو کې دی او سړی در په در دی د دې کلي اوسیدونکي شاه وزیر خان چې دغه کور دکان او پټه هم سیلاب وړی دی وای
څلور کمرې لاندې او څلور کمرې لپاسو هغه اوبه ویوړو خواجه دکان او هغه د سامان نه ډکو هغه مو اوبه ویوړو جے جے یو یو کور زما دی یو زی او لپاس دا کور زما دی دغه څه نه مخ مخ چې دا دغه برګې چې کور زی دی دا کور زما وو زما تقریبا چې زما تقریبا 2.5 کروڑ روپو زما نقصان شو دا زما مکه هغه ټوله اوبه ویوړه
دوی وای چې د کلی د یو خاندان خلکو با پخپل پټو کې کر کروندہ کوله او هر تن ته د کروندې نه د کال شپږ ولک روپۍ آمدن او د کور ته خوراک د پاره غله ملوېده خو اوس هغه ټول پټو کې د سیند کاڼي پراته دي کراچی کې د خاندان مشر چې د خفګان نه مړو تاغذ وی حضرت بلال دیو توایي
مونږ چې سیلاب راغې چې زی پاس علم زه ډیر زیات ویرېدم مونږ ته پردو پټو ته خېږي چې مونږ پټو ته خوتونوالته د خوراکوم څه بندوبست نه وو د کیناستوم څه نه وو باران ورېدلته نو پردوز مکو کې ناسو لپاسه تر پالونه چولو دا غولان نیمو دا شپګم اورز د چل دی اول خو ما دس نوې چې زمون کور وړي خو چې څنګه اعلان لی تاړم شو جدا ولنی در سره ول دیوالونه ارتاو کلو او بیا لینټر کریکو
حضرت بلال چې کله د ډیو سره خبرې کولې نو مړ پلار یې ورله د کراچۍ نه راوړو او حضرت بلال د مړ پلار پکړ پسې منډې کړې. حضرت فقیر وایي چې زموږ ادیره هم سیلاب وړی ده او خپل مړ ورور به اوس په پردۍ ادیره کې خاورو ته سپارو.
د سوال حال هم ولید د مهاز بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې د سیلابونو له کبله د مړو شمیره 245 تنو ته رسیدلې ده او په لویه کچه مالی زیانونه او ځاني زیانونه وخري دي. د سیمې نور تازه حال تاسو ته وړاندې کوي د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې.
د بلوچستان ایالت زلا کلاسی پلات تحصیل مسلم باغ نه سي سیمه کې 15 ورځې مخکې د شنی خولې په نامه بند سیلابي اوبو ویوړي چې دغه بند لاندې ټوله سیمه د تباهۍ سره مخامخ کړي. پر مځکه ولاړ شنه باغونه د سبزي کېتې کورونه برمې شمسي غرض هر څه د مځک سره برابر کو. د تباهۍ سره مخامخ د دغه سیمه یو کروندګر تاج محمد وای چې سیلابي اوبو د هر څه ویوړو خو اوس د سرپنا د پاره د خیمه ضرورت لري کې څوک راکړي.
نه چې نه نه دا د 25 لک روپۍ تاوان سوې دي چې باغ درسته وړګي دي او کور منړېدلې دي کېتنی تباسي کې دی یو شینسته سپره دشت کربلا دی خو مو ضرورت چې مشک واړو مړ لا باران له وبو ځان خوندې کو پکې واړو خوراکي مواد ضرورت چې یو شینسته د خوراک لپاره وږی ته جناسیو نه د سرکار له خمر سره ملاوسو کې د نم سرکار دلې دی سره غلې دی.
خو په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې یا پیډیمي ویان وای چې د سیلاب ځپلو سیمو ته بیړنۍ مرستې لیږلو سلسله روانه ده چې تر اوسه په ټول ایالت کې په لکونو سیلاب ځپلو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي چې د دوی هم اولنی ترجیح دا ده چې سیلاب ځپلو د سرپنا خوندي کولو دپاره ودوی ته خیمې ورسوي. خو د زلبشین کلي تورشاه یو قبایلي مشر غازی خان وای سیلابي اوبو د ده د سیمې هم میوهداره درختي او لوی لارې او سړکانو پلونه وړي دي خو د دغه چارو بالولو د پاره حکومت تر اوسه هیڅ اقدام هم نه دی کړی.
تعلق چې دی ټول د زمینداری سره دی بل یو ځای د ماشت نه ست دغه لاره د خاور سره خاورې سو بنګور لاره تباس ورستو سنگول پاسه لي ختم شو د شیب دي تباس کېتی وړي ختم شو روبو به باغو به انشاءالله ولاړ دی 15 برمه تقریبا خالي د تور شاده په اوبو کې ډوبې دي نو د مژه د بالا او کم صدا فیل کو فوري تور د مندونه دي خلاص کده مندونه دي سپاک د رګیشن د نقشې مطابق چا چې قبضه کړی د قبضې دي ختمې کې پوري تور د مندونه دي سپاک بل روزران دي ورکې د وطن د علاقه دي نور مزید نقصانات څه بچاو
بلې خواته د زلالس بیلک یو بیا توفاني برانون سلسله شروع شوې ده چې ځای چارواکو له خولې د کوټې کراچۍ پر لوی لاره مخکې سیلابي اوبو زیانمن کړي پلونو پر مقاماتو سیلابي اوبه راغلي دي او دغه لوی لاره بند کړې ده. د پی ډی می تازه اعداد شمار په مطابق په بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېره 245 ته ورسېده او شاخوا 106 کسان ژوبل سوي دي چې د ایالت ټوله 14 ضلع د پشکال توفاني بارانو له امله متاثره سوي دي او دته د لوکونو خلکو سرپنا ځایونه هم زیانمن کړي دي. دولتي مخابراتي اداره پی ټی وای په بلوچستان کې مختلفو مخابراتي شبکو خپل نشریات او انټرنیټي سہولت بحال کړو خو د کیسکو او سی صدرنګ ګیس په بولان کې متاثره 112 او څو شل کې وستنی او پایپ لاینونو باندې د جوړولو کار روان دي خو تر اوسه د ګیس او بجلی نظام د ایالت په زیاتره برخه کې نه دی بال کړل شوی. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مهال زود یو خبر ولوري ته چې د افغانستان په تړاو دی چې د طالبانو امنیتی چارواکو تایید کړی د چې په کابل ښار کې 14 شوې ده او ملکی خلکو ته تلفات وخته دی. دا 14 نن چهارشنبه یو د شمګس ماسپخین 15 بجې امازیګر 15 بجې د خیرخانی کوتل سیمه کې د ولسمې ناحیې د ریاست ودانۍ ته څیرمه شوې ده چې هدف یې د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو د امنیتی ځواکونو د موټر کتار وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په دغه چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي دي او درې تنه نور ژوبل دي. دا یو بیړنی خبر چې ستا سره مو شریک وو. دا مهال غواړو چې لاشو د خپل اسکایپ میلمه ولوري ته چې غواړو په بلې موضوع ستا سره وغږیږو. د پخواني شوروي اتحاد وروستی مشر میخیل ګورباچوف د اګست په دیر شمه مړ شو. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله او د عوامي نېشنل ګوند د پخواني مشر خان عبدالولي خان په ملتیا له ګورباچوف سره لیده کتله هم کړې وه. د هغه سره به په دې اړوند غږیږو چې د ګورباچوف شخصیت څنګه و، سیاست او د افغانستان په اړه د هغه تګلاره څنګه وه. زموږ سره دا مهال افراسیاب خټک صاحب ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی افراسیاب خټک صاحب.
مننه، کور ودان.
خټک صاحب، د روس پخوانی صدر ګورباچوف شخصیت په اړه که لغوندې لیدونکو سره تاسو شریک کړئ، د تاریخونو په کتابونو کې د هغه شخصیت ته څنګه کتل کیږي او په ځانګړي ډول د پښتنو او د افغانانو په لړ کې څه کړي دي؟
ارزدا دی چې میخایل سرګیویچ ګورباچوف د پخوانی شوروي اتحاد آخري جمهور رئیس و. د یو مدبر سیاستمدار و. د غوښتل چې نړۍ کې تنش کم کی، سوله تامین کی، نو هغه جدي قدمونه جکړل. افغانستان نه د روسي قواو بیرته تک یو مهم ګام و. بل ګام یې د غربیانو سره په اروپا کې روغه جوړه وه او هغه غوښتل چې یعنی اروپا او دنیا آرام شي، مگر هغه څه ونشول. د هغه د چې کوم اصلاحات کول غوښتل په شوروي اتحاد کې په نظام کې، هغه اصلاحاتو په نتیجه کې، ریفورم په نتیجه کې خپله شوروي اتحاد له منځه لاړو، ړنګ شو او 15 مملکتونو کې وویشل شو. دې سره سره په جهان کې هم غربیانو چې هغه سره کومې وعدې کړې وې هغه ترسره نه شوې، او د دې چې کوم وارثه معاهده وه نظامي په اروپا کې هغه خو له منځه لاړه. مگر ناټو نه صرف موجود دی بلکې روسیې سرحدونو ته ورغلی دی. نو دا دا یو قسم ته د کوشش وکړو خو هغه کوشش په کامیاب نه شو.
خټک صاحب، تاسو په کال 1980 کې په خصوصي بلنه سره ماسکو ته تللي وئ او صدر ګورباچوف سره مو ملاقات هم شوی وو. دغه سفر د څه مقصد لپاره وو؟ د ګورباچوف سره ملاقات کې مو څه خبرې اترې شوي دي؟
دا په 1980 کې چې کله د شوروي اتحاد د جوړېدو او یمه کلیزه لمانځله شورویانو، نو هغوی د ټول نړۍ نه سیاسي خلا ګوندونه، احزاب، جنبشونه دعوت کړي وو. نو مونږه د افغانانو پښتنو نه درې تنه په هغې کې ولاړو چې یو شهید ډاکټر نجیب الله چې دا وخت افغانستان جمهور رئیس و، دویم خان عبدالولی خان چې زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ رئیس و او زمونږ ملي مشر و، او دریم زو ما چې د کیڼ اړخ د نوزتونو په نمایندګۍ هلته تللی وه. نو مونږ درې واړه په لاړو. نو هلته یو کانفرانس دایر شو په دې موقع باندې. دا کانفرانس شو کوربه یې میخایل ګورباچوف و. نو درې ورځې د کانفرانس کې مونږ لیدنې کتنې وشوې، خبرې مو واورېدې، یو بل سره معرفیم شو او ډېر تفصیلي مجلسونه شو. د ټول نړۍ فیدل کاسترو و، یاسر عرفات و، نور دنیا رابران راغلی و، بیانیې وکړې، مباحثې وشوې. نو ډېر جالب لیدن کتلو. او دې کې دا خبره هم څرګنده شوه ګورباچوف وې چې هغوی به افغانستان نه خپلې قواوې راوباسي او غواړي چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي، یو مستقل او خپلواکه هیواد په توګه ځان وساتي.
خپل تاسو که څه هم د دې یادونه وکړه، خو د افغانستان په اړه د ګورباچوف او شوروي اتحاد نورو پخوانیو صدرانو تر میانځه سوچ یا په پالیسۍ کې څه فرق تاسو لیدلو؟
ګورباچوف زما په خیال کې داسې د لینن نه پس داسې مشر و د روسانو یا د شوروي اتحاد چې باسواده او منظم توګه باندې معرف تعقیب کړي وو، معرف یې کړي وو. د نور رهبران اکثر مینځ کې چې راغلي وو نو دوی به یو ځای پورې درسونه ویلي وو، خو بیا به په سیاسي کار کې زیات بوخت وو او چا خبره چې ډیګران به ورته ورکړی شوي وي، مګر دې داسې وو چې اخره پورې د حقوقدان وو او په بین المللي چارو ښه پوه وو. بله خبره دا وه چې د خپل سیاست کې اساسي بدلونونه راوستل، پیروسترویکا په نوم یو اصلاحات چې روسۍ ژبه کې بیا رغونې ته وایي، یعنی شوروي نظام دی وایي چې باید بیا د سره ورغولی شي. دغسې نوې مشلینیا یعنی نوی تفکر چې هغې په رڼا کې دوی غوښتل چې شوروي خپل اقتصاد سیاست چې دی سره تنظیم کړي. خو کومه خبره چې زموږ په سیمه کې ډېره اغېزمنه وه هغه د افغانستان نه د شوروي قواو وتلو خبره وه او زموږ په خلکو ښه لګېده. ولی خان د خدای وبخښي هغوی به په جلسو کې وویل چې دا خبره د ګورباچوف ډېره ښه ده، او هغه وویل چې پښتانه خو داسې نوم تفصیل سره نشي ویلی، دوی ورته ګل بادشاه وایي، ځکه چې وایي چې ګل بادشاه وایي باسي جنگ به ختمیږي که خیر وي سوله به راځي. نو دلته اغیزه زیاتره دی چې کوم افغانستان باره کې سیاست و زموږ سیمه کې هغه زیات خلکو دپاره جالب و.
که څه هم تاسو د دې یادونه هم وکړله، خاټک صاحب د اصلاحاتو یادونه مو وکړله، د ګورباچوف له لوري چې کوم اصلاحات منځته راغلي و، او د دې تر څنګ په هغه باندې دا تور هم دی چې شوروي اتحاد هغه ختم کړی دی، او د افغانستان څخه اخري پوځونه هم چې ووتل د شوروي اتحاد د په مرسته او په پریکړو باندې شوي دي، تاسو دې ته څنګه ګوري او دې کې د ګورباچوف رول ته څنګه ګوري؟
ارزداري چې شوروي اتحاد خو ډېر غټ نظام وو، او یوازې په شوروي کې نه وو، شرقي اروپا کې وو، په کیوبا کې وو، بیا په افریقا کې ځینې هېوادونو کې وو، ایتوپیا ځینې نور هېوادونو کې وو. نو دا یو کس کار نه و، دا خو هغه نظام د یو بنبست سره مخامخ شوی وو، رکود سره مخامخ شوی وو. نو هغې کې ریفورمونه به حتما کېدل، هرو مرو به کېدل. دا یو تاریخي پېښه وه چې د هغې کېدل یا منځته راتلل د یو فرد د استعداد نه لوړه خبره وه. دا د ټول نظام دپاره سوال وو، نظام کې لکونه خلک وو چې هغه ټولو په دې کې ونډه لرله، خو ده نیت ښه وو، ده غوښتل چې یعنی یو قسم ته تاریخ ته لاره ورکړي، تاریخ مخکې تلل غوښتل، او دا نظام چې یو قسم ته په ځای باندې ولاړ وو. دا یو تاریخي مسابقه وه کپیټالیزم او د سوشلیزم منځ کې. سوشلیزم خپلې لاسته راوړنې هم لرلې دي، دنیا کې ازادۍ جو بشونه تایید کړي دي، او په غربي اروپا کې چې اوس دا کم تاسو سوشل سیکورټي سیستم وینې، دا هم د هغوی د فشار نتیجه وه. مګر بل طرف ته بیا سیاسي ډیموکراسي پکې نه راغله، بیا په ټکنالوژۍ کې نوښتونه دومره رانغلل چې دوی مسابقه یا سیالي کړې وې کپیټالیزم سره یا غربي هیوادونو سره. نو دا یو تاریخي مسابقه وه د یو فرد د لاس د وس د لاس نه بیرون خبره وه.
ډیره زیاته مننه خاټک صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوې په خبرونه کې. تاسو ته ښه شپه.
مننه، ژوند دې اوسه.
خبرونه په دې ځای کې زو د افغانستان ولوري ته چیري چې د پخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته بشري حقوقونه د پښو لاندې شوي دي. په دغه ریپورت کې ویل شوي دي چې لوی شمېر کې مخالفین یا خو د عدالت پرته وژل شوي دي، او یا په جبري توګه ورکړای شوي دي، او جنکۍ د تعلیم څخه بې برخې ساتل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې هڅې روانې دي چې د جنکیو د تعلیم ستونزه د شریعت په چوکاټ کې حل شي. راځي چې نور حال یې د وقار احمد په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو په افغانستان د واک یو کال پوره کېدو په اړه خپل تازه رپورت کې ویلي چې په دې یو کال کې واکمن طالبانو د بشري حقوقو پر ضد بریدونه جاری ساتلې دي، لګکی زورول کیږي او په سوله ایز مظاهرو تشدد هم لیدل شوی.
جو مائنورٹیز ہیں جس کے اندر ہزارہ رہتے ہیں، تاجک آ جاتے ہیں،
افغانستان کے ہزارہ گان اور ازبک زانونا نسبتاً غیر محفوظ احساسوی اور منگلی دلی چی پدائی کنڈی کی دا ہزارہ گان اور جائیدادوں اور ازمک پزور نیول شوی اور طالبان اور ددیستون ضلع ہم سہل نہ دے روخ کے اور دا افغانستان پلر اپرتو سیمو بدخشان اور فریاب کے منگ مشاہدہ کڑے کے ازبکان ہم دیر خوشحالہ نہ دے.
رپورٹ کې ویلې شوې چې په افغانستان د طالبانو د قبضې په یو کال کې د خځو حکومت د خپل لاندې کړې شوې او په افغانانو کې د یری خبرولو لپاره خلکو د غیبولو لاره خپل کړې شوې. د بخنې نړیوال تنظیم په یاد رپورٹ کې د سیډنو د لارې ویلې شوې چې طالبانو د پرامن مظاهرو د ګډوډولو لپاره د طاقت بې درېغه استعمال کړي او وای کال 2021 اگست را پدې خو طالب ځواکونو هغه خلق وهلي ټکلي چې ښکارېدل د طالبانو اخلاقي چوکاټ یې مات کړي او یا په پخوانی حکومت کې دنده لرله. خود د طالبانو د کلتور او اطلاعات او مرستيال وزیر ذبی الله مجاهد وی او اردو سانګې تویلی چې په تیر یو کال کې په کابل په ګډون د هواد امنیت خوندي کړي او زیاته کړي چې د جنکو د تعلیم کار به هم پیل کړي.
افغانستان کې اولو جنگ وو دته د مافیایي کړي وي اختطافګر او غله وړي را بد امني وته کوڅه په کوڅه په کابل ښار کې امنیت نو یو کال را پدې خو زموږ ټول اقدامات د نتیجې ته رسیدلې دي چې اوس په افغانستان کې هغه حالت کاملا بدل شوی. لورې لارې خلاصې دي، شپه ورځ خلک تګ را تګ کوي، کابل کې امنیت ټینګ ده. تر ډېره یو څه وړې لوی پېښې کېږي، د هغو د مخنیوي لپاره هم هڅې روانې دي، خو ډېری ټول بد اقدامات کنټرول شوي دي.
د بخنې د نړیوال تنظیم په دې رپورت کې ویلې شوی چې په لسګونو خلک په دې یو کال کې لا درک کړې شوی چې لا هم ورګ دي. یا تنظیم د واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو دغه جرمونه جنگي جرم ګرځولي او وایي چې طالبانو لخوا په سونو مړو خلک په داسې حال موندل شوی چې په بدن یې د ګولو نخې وي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې بیا هم غواړو د افغانستان په تړاو یو بل ریپورت ولوري تاسو پام را وګرځو چې افغانستان کې د طالبانو واکمنیدو سره سم زرګون افغانان متحده عربو اماراتو ته وویستل شول او د کډوالو په یو کیمپ کې ډیر کړای شول. په دې افغانانو کې ګڼ شمېر امریکا ته د تللو کې سونه لري، خو زیاتره یې یولس میاشتې کېږي چې په دغه کیمپ کې بند پاتې شوي دي. خو دا مهال د ځینو کارونه پیل شوي هم دي او ځینې لیږدول شوي هم دي. په دې حقله د عربو اماراتونه د دیوه خبریال عرفان بهادر ستاسو لپاره یو ویډیو ریپورت لري چې د دغو افغانو کډوالو سره یې خبرې کړي دي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
کله چې افغانستان د طالبانو ولکې لاندې راغلو، نیو شمېر افغانان متحده عرب اماراتو ته راوستل شول، چرته چې دوی په یو کیمپ کې ډېر کړی شوي وو. دا افغانان چې پکې خزې، سړی او د ماشومانو ترڅنګ د نړیوالو ادارو سره کار کوونکي شامل وو، تر ډېرې مودې پاتې وو، خو بیا د دوی امریکې ته تګ پیل کړی شو. حزب الله بریال هم دغه افغانانو کې شامل وو او د نړیوالو هیوادونو سازمان تنظیم سره کار کولو. حزب الله یولس میاشتې وروسته امریکې ته تک بریالی شو، خو عرب اماراتو کې په کیمپ کې تیر شوی وخت یادوي.
په دې کیمپ کې د افغانستان د ورګړو لپاره څو چې دلته ماجر شوي وو، مشکلات هم وو، تشویشونه هم وو، ځکه بعضو نه خپل فامیلونه پاتې شوي وو، بعضې ماشومان وو، ښځې وي، مریضان وو، په مختلفو مشکلاتو کې وو. خو د هغې تر څنګ بیا هم د اماراتو د عربي متحده اماراتو د حکومت کور ودان مننه دي کوو چې په دغه وخت کې چې افغانان راغلل، زه خپل هم یولس میاشتې وم، دوی ته د مکتب لپاره د زده کړو لپاره مکتب چمتو کړو، صحي کلینیکونه وو، همدارنګه ډېر په ورین تندي باندې ورته ښه راغلاست ویلو او د هغې تر څنګ ډېر ښه مهمان نوازي او مېلمستیا ترې وکړه.
سحر حسینی چې افغانستان کې باید د رسنیو سره کار کولو هغه وخت عرب اماراتو په کیمپ کې مهاجر شو چې افغانستان باندې طالبان واک ترلاسه کړو. سحر حسینی اوس امریکې ته تللې خو وایس اپ امریکا ټیو ته وای چې دوی باندې ډېرې سختې تیرې شوې.
ما مدت 11 ماه در آنجا بودیم. واقعا دوری از وطن سخت.
موږ یو لس میاشتې هلته وو. واقعا د وطن لیرې والی سخت وو. د وطن درد او زغم ډیر ګران دی. د دې سربیره ما هلته خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو او د خپل یوټیوب چینل په ګډون د ځینو نورو رسنیو له لارې مې راپورونه خپاره شول. د یو لس میاشتو وروسته زما کیس وشو او زه امریکا ته راغلم. دلته په لیزبرګ ورجینیا کې ژوند کوم.
انسیسی حسین
دا بیزوبه مهاجر کیمپ کې لګ تر لګه 9000 پورې افغانان راوستل شوي وو. د افغانانو کې څو هیواد ته واپس لاړل ځکه چې د بهر تلو امکانات یې ختم شول او ډېر پکې په دې تمه پاتې شو چې بهر هیوادونو ته به بوتلل شي. په دې مهاجر کیمپ کې افغانانو څو وارې احتجاج هم کړیو چې امریکا او نور هیوادونه دې دوی ته پاملرنه وکړي. د څه په جواب کې چې د امریکایي حکومت له خوا ورته ډاډګیرنه ورکړې شوې وه چې د دوی سره کړې ژمنې به پوره کیږي. عرفان بهادر وی او ویډیو یو ای.
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دی. تاسو تخواس کو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټول عمري مزدورتیا نه خپل ماشومان بچ کئ.
هم دا محل غواړو چې یو بل مهم راپور چې د افغانستان په تړاو دی سره شریک کړو. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په خپل وروستي رپورټ کې ویلي دي چې ایران او ترکیه د نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د داخلي دو مخه نیسي او د افغانان د زور زیاتی سره مخ کیږي. راځي چې تفصیل یې د ارباب محمود علي څخه په دغه راپور کې واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې ویلي دي چې ترکی او ایران افغان کډوال په زور اوباسي او داسې دغه افغانان بیا د طالبانو پر رژیم کې د مرګ تر کچې ګواښونو سره مخ دي. تیر کال د اگست په میاشت کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره طالبان واک ترلاسه کړلو او په دغه هیواد کې ډیر افغانان هم د هیواد بهر لاړل. که څه هم یو شمېر هغه کسان چې د بارنو ځواکونو سره یې کار کړی وو په الوتکو کې وویستل شول خو اکثریت نور مجبور شول چې د ځمکې د لارې ایران او بیا ترکیې ته مخه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي ډېر دغه کسان پاسپورت او یا هم د سفر نور قانوني اسناد نه لري او هم کېدلی شي په دې وجه هغوی د سرحدي پولیسو له خراب غبرګون سره مخ کیږي او بیرته په شا تمبول کیږي. د یاد سازمان په رپورت کې ویل شوی چې د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول د مخنیوي او په شا د تمبولو د تګلارې په توګه په هغو افغانانو ډزې کوي چې غواړي په ناقانونه توګه له سرحد څخه تیر شي. دا کله ناکله د مړینو یا ټپي کېدو لامل هم کیږي. امنیسټي انټرنیشنل زیاته کړې چې دغه معلومات یې د سلور اویا افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستو کې په زور ستانه کړی شوي د لس ګونو کسانو سره د مرکو په اساس برابر کړی دی چې په هغو کې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایراني او د ترکی مامورینو لخوا د ناقانونو قتلونو په افغان کډوالو د ډزو په غیر قانوني ډول د هغوی د ستنولو په خپل سر زورونو او نورو ناوړه کړنو په ګډون ګڼ شمېر موارد یې جمع کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د قتلونو په برخه کې یې په تیر یو کال کې د ایراني ځواکونو لخوا د یولس او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو د وژلو اسناد ترلاسه کړي دي. د نړیوالو قوانینو له مخې هیوادونه پابندي چې د پناه اخیستلو د حق او په زور هغو هیوادونو ته د کډوالو د نستنولو په اړه ډاډ رامنځته کړي چې هلته خلک د زورونو حالاتو سره مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د موقف سره سم یاد بنسټ هم په دې باور دی چې افغانستان ته باید هیڅ افغان ستون نه کړل شي ځکه کېدی شي د بشري حقوقو د جدي سرغړونو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان په نړیوالو ټولنو غوښتنه کړې چې هغو هوادونو سره مرسته وکړي چې د افغان کډوالو ملاتړ کوي او د یورپ، امریکا او د کینډا څخه یې غوښتنه کړې چې د هغو افغانانو د وستلو لپاره حالات برابر کړي چې د طالبانو د ګواخونو سره مخ کېدل شي. اقباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
خپرونه دوام لري. تاسو به هم څنګه چې تاسو سره مو په وار وار راپورونه شریک کړي دي چې د طالبانو په افغانستان واکمنیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان په لکونو افغانان له افغانستان څخه وتلي دي. دا د کډوالو د ادارې د یو ایم شمېرې هم ښیي چې پاکستان ته او نورو ګاونډي هېوادونو ته هم ګڼ شمېر افغانان وختي دي چې په خیبر پښتونخوا کې هم ګڼ شمېر افغان کډوال پراته دي. پاکستان بیل ابلو سیمو کې د خوسګنې او سیلابونو لکبل په پدې پنخالې کې 50 سلنه کورونو او یو مرکزی پل ته ځانونه وخت دي. ځای خلک له سختو ستونزو سره مخ دي، خو تر اوسه د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په پرتله د دې کمپ لپاره تدابیر نه دي نیول شوی. نور حال د پیښور څخه د آشنا تلویزیون خبریاله مسکا صاحبۍ په دغه راپور کې راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپېته کلنه بیبیا شو چې د پیښور په خزانه کمپ کې ژوند کوي، خپل کور راخی چې د سیلاب له امله زیانمن شوی دی. وایي د کور دوه دیوالونه یې نړېدلي او دوه نورې خونې یې په خراب حالت کې دي. د سیلاب له کبله د څاو به هم ککړې شوې. اشو بیبی وایي ژوند یې پخوا هم خراب و، خو سیلاب ورته ستونزې نورې هم سیوا کړې دي.
من سر منځم نه دی کړی دسې موکړو چې جلیم پم ته ولېږله او بم راوړو په هغې باندې موږ مونځ کړو. پکې هم نه وېږه چې د ګرمۍ نه مړه شوي یو او دغه هم کور دی، هېڅ سم پاتې نه دي. یو الله پاتې دی، نور هېڅ سم پاتې نه دي. په کوټه کې اوبه ډن ولاړې دي، چکړې دي چې پکې نه وځي، سپلو سره پکې دغه کېږي ډوبېږي. او دا نم کموت پاتې شوی، نم کوټه پاتې شوی، هېڅ هم نه دی پاتې شوی. دی ښه ګورو چې ګوره خو ځای نه ګډوډ دي.
55 کلن شکر الله هم د سیلاب زپلو کورنیو څخه دی. وایي د سیلاب له امله یې د کور درې خونې نړېدلې دي. د هغه په کور کې درې ویش کسان میشت وو چې د سیلاب له کبله ټول اغېزمن شوي دي. په دې کمپ کې هغه پل چې دغه سیمه له بازار او سړک سره نښلوي د سیلاب له امله ویجاړ شوی. ځایي خلک وایي چې دغه پل ورته تر بل هر څه ډېر مهم دی.
موږ دا هر قسمه مرستې له ضرورت دی، ځکه ضرورت دی چې زمونږ سره یو شی نشته. تاسو یې پخپله وینئ مونږ سره که چې شی دلته تا هغه د روټۍ پخولو تنور هغه هم زمونږ لاړه شو. دا دی وړاندې تاسو یې ګورئ هغه ځای کې دی. نو د یو شی ضرورت هم د مخکې نشته غیر د پل نه، ځکه چې په دې پل زمونږ د بازار نه خوراکي توکي راوړو، مزدورۍ له پیزو. دا پل زمونږ وس نشته.
دا زمونږ پل دی، دا کومه دغه چې دا بس لکه زمونږ رابطه بالکل دغه سره ختمه کړه. لکه بازار سره که موږ څه سودا راوړو بل څه کوو، نو بس هغه بالکل زمونږ ختمه شوه.
په داسې حال کې چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره پیسې راټولې شوې دي، خو د دغه کمپ له خلکو سره تر دې مهاله مرستې نه دي شوې. په ورته وخت کې بیا د دې سیمې د افغان کمشنری امنیت قومندان وایي له څلورو ورځو راهیسې یې د سیمې خلکو ته خیمې او خوراکي توکي رسولي دي.
دې ته افیکټډ یعنی نقصان رسیدلې دی. هغې لپاره چې دی کمشنریټ هم لګیا دی، یونیچیار هم لګیا دی، هغې خپل مرستې کوي. جسم کیږي هغه که د فوډ په لحاظ باندې دی او که ټینټس وغیرہ دي، د هغې ارینجمنټ کوي، واټر پمپس ورته کوي چې کورونه لوبو باسي. بګیا موږ دلته کې چې دی نو اویرنس کړی دی چې کورونه ته دې څوک نه راځي.
د افغان کمشنری د معلوماتو له مخې په دغه کمپ کې شاوخوا 1500 کورونه دي چې په کې 650 کورنۍ اوسېږي. د سیلاب له امله 250 کورونه زیانمن شوي، خو ځاني زیان نه لري. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا،
د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دلی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د نړیوالو خبرونو ولوري ته د امریکا په کولورادو ریاست کې اوکرانیانو د اوکرين د خپلواکۍ کلیزه المانځلې ده او په ورته وخت کې د اوکرين د خلکو سره مرستو لپاره فند هم راغون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په اوکرين د روس یرغل شپږم میاشت دوام لري. د امریکا غاګه خبريالې سوتیلانا راپور تاسو ته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
په یوکرین کې جګړه لا پشپرمه میاشت هم دوام لري. نور هیوادونو کې میشت یوکرینان د یوکرین د خلکو لپاره مرستې را جمع کوي. مارینا ډبرو د امریکا په جنور شار کې د یوکرین د خپلواکۍ د تنظیم کولو کې مرسته وکړه.
د اوکرين د خپلواکۍ دا میله نه یوازې د اوکرين د ټولنې لپاره مهمه ده، بلکې دا زموږ ترمنځ یووالی راوستلو او په اوکرين کې د اوکرانیانو سره ملاتړ هم ښیي. دا زموږ د ملګرو امریکا، پولند، د بیلاروس د خلکو لپاره یو لوی کمیونټي غونډه ده چې څوک په دا سخت ورځو کې زموږ ملاتړ کوي. موږ فکر نه کوو چې دومره شمیر کې به ګډونوال راشي. زما په اند نږدې زرو څخه هم ډیر خلک راغلي.
د یوکرین د ځای خوړلو ترڅنګ د ملکی کلتور، تاریخ، هنر او د یوکرین مشهور سندرغاړي شامل وو.
زه امریکایی یم خو زما ملګری اوکرایني دي. زه دلته د اوکرین ملاتړ لراغلی یم.
نن موږ د اوکرین د خپلواکۍ د شمه کلیز المانزو هیله کوم چې راتلونکي کال کې به زموږ بریاوي.
جابرو وایي چې د ترلاسه کولو فنډ څخه به فوزي او ولسی خلکو ته د طب امداد، د جامو او نور ضرورت شیان ورکوي او د دې ترڅنګ په درې یتیم خانو کې به د ماشومانو سره هم مرستې کوي.
دا ماشومان د کیف، آرفن، بوچا او نورو سیمو څخه راوستل شوي دي او یو شمیر ماشومان لا هم په اوکراین کې پاتې دي چې هغه هم مرستو ته اړتیا لري او موږ ورسره مرسته کوو.
زای رضاکار تیمسن ګارټ وایي چې په دیموکراسي کې باید خلک د نورو ملاتړ وکړي.
چې کله د فروری په میاشت کې روس په اوکراین یرغل وکړو، ماته داسې احساس وشو چې زه د سکول لپاره وه سوال شوم. ما په کولوراډو کې لا اوکرينانو سره اړیکه ونیوله. ما ورته ویل چې آیا تاسو غواړئ چې امداد جمع کړي؟ دوی ویل چې آو. که زه له چا سره مرسته کول شم نو ولې نه.
د روس په یوکرين د يرغل راهیسې په کولوراډو کې یوکرينانو تر وسه نږدې 15 لک ډالر امداد جمع کړی دی او پلان لري چې تر سوچ وي یوکرين ته ضرورت وي دوی به دې ته دوام ورکړي. کلسوم کاکړ، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
دا مهال زو د سیمې ولوري ته د فصلونو په خوندې ساتلو کې د ټکنالوژي ډیر مهم رول وي. کله چې فصلونه د ضرورت نه زیات شي نو بیا هغه یا په ارزانو نرخونو خرڅیږي او یا کروندګر ډیرانونو ته وغورځوي. د سبزیانو او میوو ځای کولو نه د بچ ساتلو لپاره څیړنیز مرکز د ټکنالوژۍ په مرسته سره اچارونه، جیمونه او همدارا شربتونه جوړوي. نور حال تاسو ته ملک وقاص په دغه راپور کې وړاندې کوي چې د سیلاب وروستي څپو هم ځینې کروندګرو ځمکې خرابې کړې دي، ځینې کروندې خرابې شوې دي. په دې اړوند به هم ستاسو سره تفصیل شریکي. راځي چې دغه راپور په ګډه سره وګورو.
دریم نړۍ په هیوادونو کې اکثره زیات فصلونه د ګرمۍ په موسمونو کې پیدا کیږي چې پکې شنې سبزیانې او میوې شامل دي. د فصلونو شلف لایف یا د دې جون د کمی له وجې د ضایع کېدو احتمال زیات وي. په دې اړه په کال 2019 کې ایشین ډیولپمنټ بینک په خپل یو راپور کې ویلي وو چې هر کال په پاکستان کې د فصل تیارېدو وروسته فصلونه ضایع کیږي چې ټول تاوان یې 1.42 بلین ډالر جوړیږي. د رپورټ تر مخه فصلونو ضایع کېدو د غشره د 1.5% پورې رسی. فصل د ضایع کېدو نه د بچ ساتلو لپاره په پاکستان کې څېړنیزې ادارې د ټکنالوژۍ په مرسته سره پیداوار خوندي کوي، لکه سبزیانو او میوونه اچار جیم او شربتونه جوړوي چې ورته ویلیو ایډیشن ویل کیږي، او دا چې کروندګر کومې سبزیانې او میوې ضایع کوي نو هغه بچ پاتې شي. او کروندګر د نوې ټکنالوژۍ نه د ګټې پورته کولو او بیا د دغې ویلیو ایډیشن نه څومره خبر دي.
اوس تیر ځل مو ټماټرو چانو شکول جی، نو هغه د شکولو د مزدورانو یا د اوړو منډې ته هغه پیسې م نه کوي جی. یو کال هم اوړي وو، نو یو منډې ته هم اوړي، نو هغه ټماټر چې خر شو نو بیا هغه منشي ماتې تا سره ماتې پیسې شته، یو 200 روپۍ وي د سر شته ماتې سر جی، ما غله 200 روپۍ وکړې ماتې وي سر بر شو، نو رجی به پکې د ما 200 روپۍ لاړو چې زه شکوم او زه مزدور لم وړم او زه ګاډي خرچه م ورکوم او بیا مال نه کوي، نو زمونږ نه ضایع شي جی. نو
د پیښور د میوو دانو او سبزیانو د پرمختیا لپاره کارکونکي څېړنیز مرکز ترنا فارم څېړنکاران وای د تاوان نه د بچ ساتلو لپاره د نوې ټکنالوژۍ په مدد سره ترنا فارم کې د میوو او سبزیانو نه رسونه، اچارونه، جیم او شربتونه جوړیږي چې بیا یې کروندګر په بازار کې خرڅ کړي او ګټې ورته ترلاسه شي.
زمونږ بنیادی فوکس چې دی هغه بنیادی طور باندې فروټس او ویجیټیبل دي. نو فروٹس او ویجیٹیبل کې چې کوم د دو زیات مسلې کله چې سرپلس د لاړ شي نو بیا لاسز کیږي، یا اسیم زمیندار زمونږ چې کوم بورډ والا لاسز یعنی داغی شي یا شکولو ټیم باندې خراب شي شي، نو هغه لاسز 20-40% پورې. او زمونږ کوشش دی چې موږ زمیندارانو ته دا وښیو چې ټیک شو خمال کو تاسو پیټوکو به ډک کړئ او تاسو خرڅ به کړئ مارکیټ کې، خو دا نور چې کوم لاس کیږي دا اصل کې ستاسو بنیادی هغه نفع او تاسو نه ضایع شي. نو د نفع له چې ده تاسو کنورټ کولی شئ، هغه نه تاسو پلپ جوړولی شئ، جوس جوړولی شئ، هغه جوس چې ده بیا هغه نه فردر ویلیو ایڈیشن کیږي.
کمې میوې یا سبزیانې چې ضایع کیږي نو ها اکثره د کروندګرو د ناپوهتیا او د ټکنالوژۍ نه د بې خبرې له وجې کیږي. سیون کې وایي دا مهال زیتون شوی او لاکچه دي، که د تیلو په ځای ترې اچار جوړ شي نو دا به کروندګرو ته ګټې ورسوي.
تیلو چې کوم دی نو هغه موږ سره ځان له یو پورشن سیکشن دی، هغې ته هغه وایي زموږ آیل مل دی جی، نو هغې لپاره هغه زیتون نه استعمالیږي چې کوم لغونته میچور یو کم کلر چینج کړی وي، لږ داسې ډارک براؤن کلر کې وي جی، لږ داسې مکس او سو سره گرین، نو هغه موږ د آیل لپاره استعمالو. بل د پیکلینګ لپاره موږ داسې کوو چې پیکلینګ لپاره موږ سره هغه زیتون خوي چې کوم داسې یو شان سایز کې وي، گرین وي، نو د هغې لپاره هغې نه بهترین اچار جوړیږي جی.
دا مهال په پاکستان کې سیلابونو په لکونو اکړه تیار فصلونه اوړي دي چې ورسره د خوراکي توکو کمی رامخته شوې دي. او څېړونکي وایي که کروندګرو په تیرو وختونو کې خپلې سبزیانو او میوو کې ویلیو ایډیشن کړی وو د خوراک دا کمی به سحده پورې قابو کړی وو. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوی نیوز، پیښور.
د ڈیوی لیدونکو، تاسو د ڈیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈیوی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مو مننه کوو چې را سره په دغه پروګرام کې مل شوي. که تاسو غواړئ چې د ډیوی نور ویډیوي خپرونی یا تلویزیونی خپرونی وګورئ نو تاسو د ډیوی په یوټیوب چینل باندې هم کولای شئ چې دا خپرونی وګورئ، او همدارس د ډیوی په فیسبوک باندې کولای شئ خپرونی وګورئ، په ویبپاڼه هم کولای شئ ووینئ. خو د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی په فیسبوک او په ویبپاڼه باندې راغلي ټول د سیمې ویډیوګانې راپورونه هم کتلای شئ، او همدارس د خپل سیمې څخه د خبرونو با خبره کېدای شي. په دې خبرونه کې مو تاسو سره د پاکستان او همدارز د نوري نړۍ تازه حال وړاندې کوو. په ځنګړي ډول په سیمه کې د سیلابونو حال مو سره شریکو. بیا هم تاسو څخه مننه کوو چې راغلي زموږ سره عمل شوي. زه اومه د دې خبرونه قربانه منظر شهید، او د دې خبرونه پروډوسر وو سلمان یوسف زید، هغه څخه هم مننه کوم چې تاسو لپاره دغه ټول مواد برابر کړل او تاسو سره شریک کړل. تاسو په لوی الله سپارو، سلوړه او آباد اوسئ. د الله په نام.